سلام ستړي مشه دا سهار شپږ بجې دي تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څېړلې دي. د سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم طلحه د یک شنبه په ورځ په جده کې د اسلامي همکاري او سازمان د وزیرانو د شورا د 50مې غونډې په نوملۍ ناسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه د سازمان د هڅو نوښتونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې د اسلامي همکاري او سازمان په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغانو ښځو او نجونو پر سر د محدودیتونو په خطر نیوکه کړې ده. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د دغې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار وکړ. د اسلامي همکاري او د سازمان د غوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په یو ګډ پریکړه لیک له طالبانو غوښتل چې د افغانانو د ټولو حقونو په ځانګړې توګه د نجونو ښځو د کار او تعلیم حقونه خوندي کړي. په کابل کې د یک شنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هانیه لپاره د دوه مراسم او غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هانیه شو د امریکا او اروپایي ټولنې خوا د ترهګري ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و. له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینې هیوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونو کسانو په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هانیه وژل خندلې دي. د طالبانو حکومت لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د ریاست د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تهران کې پر اسماعیل هانیه برید او د هغه وژنه د ټولو نړیوالو نورمونو کلکه سرغړونه بللې ده. د ایران سپاه پاسداران ویلي چې اسماعیل هانیه تېر چهارشنبه په پلازمېنه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د نهم پړاو شپږیزې لوبډلې او لوبغاړي اعلان کړل. په اعلان شوو ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ مشهوره لوبغاړی راشد خان، رحمان الله ګربز، نوین الحق، عصمت الله او مرزی ابراهیم صدران شامل دي. تمه کېږي د شپږیزې پورم د افغانستان شل اوریز تجارتي کرکټ لیګ د همدې اګست په 12مه پیل او تر 15مې دوام وکړي. شپږیزې لوبې معمولا د کابل د کرکټ په نړیوال سټېډیم کې ترسره کیږي. په دې دوره شپږیزې کې د راشد خان په مشرۍ سپین غر پرانګان، د حشمت الله شهیدي په مشرۍ بند امیر، د ابراهیم ځدران په مشرۍ مسینک، د رحمت الله په مشرۍ بوستاتونکي او د عصمت الله مرزي په کپټنۍ باندې امو نهنګان ټیمونه د یو بل سره لوبې کوي. او سوک وهونکي سانډي نګامبا د مهاجرو لوډلې څخه نوړنی ورزشکار شو چې د پاریس اولمپیک کې مډال ته ځان رسوي. د پخټه کمرنی بوکسري د شنبې پورس د 50 کیلوګرام وزن په کوارټر فائنل کې فرانسوي سوک وهونکي دیوانا مشل ته ماته ورکړه. ګامبا نورو کډوالو ته وویل چې سحکار وکړي او په ځان باولري ولري او د غیب خبره چې دوی هر څه ترلاسه کولی شي. د اولمپیک د کډوالو ټیم د برازیل په کوربتوب د 2018 کال اولمپیک په لوبه کې معرفي شو چې په ترڅ کې د افغانستان، ایران، سوریه او ګڼ نورو هغو هیوادونو کډوال لوبغاړي پکې د لوبېدو چانس پیدا کړ چې له خپلو هیوادونو اکثره اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي. دا ور هم د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د 2 کسیز ټیم په چوکاټ کې لږ تر لږه 15 افغان لوبغاړي هم شامل دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدل شي. د بریټانیا صدر اعظم په بریټانیا کې د کډوالو پر ضد لاریون غندلی. د چوې د لاریون د څه په اړه دی وړاندې کار جوړ سیاسته نگر هفت هم ورسو او د هغه کسانو چې سیلابونه ځپلې روستۍ حالې در سره شوې دي.
کوټې اوران کړې چتون نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو.
بل پلو بیا د ننګرهار په میشتي ولایت نورستان کې د کورنۍ درې غړي اوبه ورکړي.
دوه کسان چې یو پلار یو زوی دی اوس هم نادرک دی او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
د دې موضوع په اړه به وروسته نور جزئیات درکړو. له دې سربېره کندهار ته به هم موږ شو او د موټروانانو ستونزې او له دې سربېره د هغو کسانو چې ویلي د موټر کرایې لوړې شوې دي د هغو ستونزې به هم درسره شریک کړو. نړیوالو مسایلو ته هم تم کې نور مطالعه شته.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د برېټانیا صدر اعظم د کډوالو په تیر مسلمان کډوالو پر ضد د خیر خو افراطیانو تاوتریخ جن اعتراضونه خندلې دي. دغه اعتراضونه ښاغلي سټارمر یک شنبه په یو بیان کې ویلي چې پولیس به د دغې تاوتریخوالي ټول عاملین ونیسي. افغان کډوال وایي د خیر خو افراطیانو کړنو دوی اندېښمن کړي دي ځکه افغانان په برېټانیا کې د کډوالو له لویو او زیانګالو ټولنې څخه دي. تفصیل صفیالله ستانک ځینه اورو.
په بریتانیا کې ورسته څو ورځې د کډوالو ضد پاڅونو او تاوتریخوالیو هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. د کډوالو د حقونو فعال او بریتانیا میشتي افغان ګلولي پسرلی ازادي راډیو ته ویل افغانان په بریتانیا کې د کډوالو ټولنو تر ټولو زیات نفوس لري او له همدې امله هم د دوی د زیانمنېدو ډېره اندېښنه موجوده ده.
باوی عمله کې داسې ډېر کې سونهسته چې په ساوث پورت کې منچستر لیورپول ډېر ځای کې توریانو یا ایجن خلکو هغه باندې بریدونه کړي چا یې موټر ورمات کړي په ټیکسي ډرایورانو باندې نو حالات ډېر لسې کړکېچن دي او نو په دې هیله چې افغانان او نور خلک په زیان ونه رسېږي دا اوس خو چې حکومت تر اوسه پولیس جدي نه دی ولې چې باید جدي ونیسي دا کیسه.
سرلی وایي افغانان ځکه تر ټولو ډېر زیانګال دي چې لای هم ګڼ شمېر په هوټلونو او موقت هستوګنځایونو کې اوسېږي چې تر نورو زیات د قهرجنو خیاړ خو د بریدونو له خطر سره مخ کېدای شي. برېټانیا لږ تر لږه 15,000 افغانان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل هیواد ته وړي او تازه یې 13 شنبه اعلان وکړ چې د دریو میاشتو لپاره د هغو افغانانو غوښتنې لیکونه مني چې د کورنۍ ځینې غړي یې برېټانیا کې دي. برېټانیا له تېرې دوشنبې د تاوتریخوالو د یوې څپې شاهده ده چې پکې د کډوالو پر ضد پاڅېدلي ښي اړخي افراطیان پر کډوالو او پولیسو بریدونه کوي. پولیسو له تېرو دوو ورځو راهیسې د برېټانیا په بېلابېلو ښارونو کې څه باندې 100 تنه ښي اړخي افراطیان نیولي دي. د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر د یکشنبې په ورځ وویل د کډوالو په تېره بیا مسلمانانو کډوالو پر ضد د ښي اړخو افراطیانو کړنې غندي او پولیس به ټول هغه کسان ونیسي چې تاوتریخوالو ته لمن وي. دا اوس په رودرام کې په یو هوټل باندې بریدونه روان دي. لوټماري ډلې په قانون ماتولو لګیا دي، کړکۍ او ښیښې ماتوي، اور ورته کوي. خلک او د هوټل مستخدمین سخت په ویره کې دي. د دغو کړنو لپاره هیڅ توجیه نشته. ټول ښي اړخي باید دا تاوتریخوالی وغندي. خلک په دې هیواد کې د خوندي پاتې کېدو حق لري، خو موږ ولیدل چې د مسلمانانو ټولنې هدف وګرځول شوې او پر جماعتونو بریدونه وشول. ښي اړخي افراطیان وروسته له هغه په بېلابېلو ښارونو کې د کډوالو پر ضد پاڅېدل چې د راپورونو له مخې د ناڅاپي او ټولګي کې درې وړې نجونې د یو کس لخوا چې د پولیسو په خبره په تیروتنې سره مسلمان کډوال بلل شوی و د چړې په گزارونو ووژل شوې او ګڼې نورې ژوبلې شوې. که څه هم برېټانیا قانونا له 13 کلونو د کم عمره بریدګرو هویت نه افشا کوي، خو دې قضیه کې محکمې د غلطو معلوماتو د خپرېدو او د کډوالو ضد کړنو د مخنیوي په هدف اعلان کړی چې په برېټانیا کې زیږېدلی 19 کلن اکسل روداکویانا چې کورنۍ اصلا د رواندا ده د نصاب ټولګي برید کړی و. په برېټانیا کې د وروستیو څو ورځو تاوتریخجنې کړنې په شاوخوا 10 کلونو کې بېمخینی بلل شوي. په ساوث پورت، لیورپول، برمنګام، مانچستر او څو نورو ښارونو کې د خلکو ګڼ دوکانونه لوټ شوي، پر جماعتونو او د مسلمانانو په کورونو او هستوګنځایونو بریدونه شوي او قهرجن مظاهرچیان له پولیسو او هغو برېټانویانو سره هم په اخو ډب اوښتي چې د کډوالو په ملاتړ راوتلي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنیو اصولو ورسره د مرستو ژمنه شوه، خو له هم د سرپناه له نشتون ستونزې سره مخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوځنده ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تېرول ستونزمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو ورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې 20 ورځې تیریږي، یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپناه پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپام له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکې ګرمۍ ده، هر پناه نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلات سره مخ یو. هیله ده چې زموږ دغه غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوئ. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویدې کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو. دغلته خلک راغلي ول د کومک وعده وکړې، بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت له امله د ماشومانو په ګډون د خپلو کورنیو غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بېلابېلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونه زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د شپاړسمې سخت اورښتونو چې بې ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره مل و، د طالبانو حکومت د سیمه ییزې ادارې د شمیرو له مخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپناه لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوې، خو په خبره سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدان وو چې له امله یې خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23مه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله 1 کسان مړه شوي دي. له دې یوه ورځ وړاندې د جولای په 22مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کېږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه اورښتونو کچه له 15 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې ښودل شوی دی.
اوس به هم د ننګرهار نږدې ګوند ولایت نورستان ته ورشو. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي سین وړي دي. ځایي اوسیدونکي وایي او پلار او دوه زامنو چې غوښتل یې د یو لرګین پل په واسطه له سین واوړي، خو دغه پل نړېدلی دی او دغه درې واړه کسان سین ته غورځېدلي. ورځو له سیمې په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لویدیز نورستان د دوه ولسوالۍ اوسیدونکي باید د امیرګل په نوم یو سپین ګیری د خپلو دوه زامونو سره له سین څخه پر لرګین پل پورې وتلو چې پرې لرګي مات شوي او درې واړه اوبو ته پرېوتې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دیارلس کلن زوی په خپلو هڅو ځان له سین رابیستلې او دوه نور اوبه وړې دي. مولوی سیف الله دیوبندي د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
سهار شپږ نیم بجې درې کسان چې یو پلار او دوه زامن یې د دواب ولسوالۍ د ژنیا کلی اوسیدونکي وو او فلحال دواب نکته لرګل کلی کې اوسېده. دوی په پل باندې تیرېدلو، پل د لرګیو مات شوي دي. د ماتېدو په وجه باندې درې واړه سین ته غورځېدلي وو او بیا سین درې واړه وړي وو. بیا یو زوی هغه ته لامبوی زده و ځان سین نه ایستلی دي، نجات موندلی دی. او دوه کسان چې یو پلار یو زوی دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
ازادي راډیو ته په رارسېدلي یو بل خبر کې بل شوي چې د مرکزي نورستان له وانتویګل ولسوالۍ څخه یو 14 کلن جنۍ سین راوړي او د کونړ مانوګي ولسوالۍ بارکنډې کې ځایي خلکو جسد لوبو رابستلې دي. تر دې دمه ځایي چارواکو د یادو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکو په وینا اکثره کلي او درې یې پاخه پلونه نه لري او خلکو د خپلو ستونزو هواري د پاره یا لرګین پلونه جوړ کړي او یا یې کیبلي زنګوګانې چې ډېری وختونه د کیبلونو شلېدلو د لرګیو ماتې دو او خویدو لامل دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نورستانیان له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته په سیندونو او خوړونو پلونه جوړ کړي څو له دغو ستونزو خلاص شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ بجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په نوروز شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیه په اړه اندېښنه ښودلې. دغه صندوق د شنبې په ورځ د اګست میاشتې په درېیمه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي، په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیې د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشومانو د خیر راتلونکي لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او له شپږو میاشتو وروسته د نورو غذایي موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال پر رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر اوومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نور اړوند بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسېدونکي سمینې چې یو اته میاشتنۍ لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران یې سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
و اته میاشت کې کیسې ما لور پیدا شوې ده. لور مې اول میاشت کې مې خېوي شیدې مې خېوي ماشوم پې مړېده. اوس دا یو میاشت دوه میاشت کې کې شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټرانو ته لاړم بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولی خپلې وړې پنځه میاشتنۍ لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپله دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی بلې یې پنځه میاشتنۍ، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم عاید نه لري او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کیږي چې شیدې کمې شي. ځکه که مور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیايي او پرمختګ لپاره اړین دي.
خغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوې ملاتړ کولی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي ډېر ژر به د ننګرهار هوایي ډګر ملکي الوتنې ته چمتو شي. د دوی په وینا د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سره یې همغږي دیات هوایي ډګر د هوارۍ صفایي او نور اړوندو چارو لپاره کار پیل کړی دی. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته د شنبې په ورځ د زمري په دیرلسمه ویلي چې د ننګرهار هوایي ډګر به ډیر زر ملکي الوتنو ته چمتو شي. د دوی په وینا په هوایي میدان کې د هواري د اضافي بوټو او ګیا لمنځه وړلو د ګلدانونو او چمنونو جوړولو چارې پیل کړي او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي. د ننګرهار د هوایي ډګر د ملکي برخې امیر مولوي عتیق الله وسیق
عزیز په لنډ وخت کې به دا زیرې به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې لاریانو لپاره به ترتیب جوړ شي.
ختیز میشت ولسونه وایي د جمهوریت په شل کلنه دوره کې یا د هوایي میدان بهرنۍ ځواکونو لخوا د پوځي موخو لپاره کارول کېده او ملکی الوتنو ته اجازه نه ورکول کېدله چې دې کار دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. په خبره اوس چې بیا ملکی الوتنو ته چمتو کېږي خوښ دي. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو صاحب الله او رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
کابل ته به تګ راتګ زمینی مشکل او کله کله به نو ځینې داخلي مهم سفرونه خلکو درلودل چې مزار او هرات او نورو ولایتو ته لاړ شي، نو د لارې د بندېدو له امله به نشو کولای چې په وخت باندې رسیدګي وکړي. حج عمرې او داسې د نورو سیاحتي سفرونو دپاره چې به نورو هیوادونو ته تلل نو هم سفر به ځنډېدو او د مشکل سره به مخ وو. دغه کړنه موږ ستایو، هیله مو ده چې زر بشپړ شي او یو ځل بیا د الوتنې لپاره برابر او اماده شي او د خلکو شته ستونزې ختم شي.
سراجان کوچ په سړی سره اشته سفر وکړي، نو وطن سفر وکړي، د حجي معمولو کې سفر وکړي، یو دا چې هم سم د ترانسپورت متاسنه کیږي، بعض وخت لارې بندېږي. د مای پر دمونه پر خوشحالی او د افتخار وړ خبر چې داسې یو نیمګړی پاس یو لاپاک سیستم برابر برابر کړو او داسې یو نیمګړی جوړ شي.
د یادونې ده چې په 2022 کال کې هم طالبانو اعلان وکړ چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل زغاست لیکا د رادار او نور سیستمونه ترمیم کړي او ملکی الوتنو ته چمتو دي. خو بیا هم د ختیځ ولایتونو مسافرین په الوتکو کې سفرونو لپاره کابل ته تلل. دو اونۍ وړاندې د ولسونو په همدې غوښتنه ازادي راډیو یو راپور هم چمتو کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د مسافرونکو موټرو د کرایې لوړ نرخ او د خلکو شکایتونه. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د مسافرونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافرونکو موټرو د کرایې د کمیدو غوښتنه کړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچنی موټرونو د ټکټ بیه ډېر لوړه ده او دوی نسي کولای په لوړه بیه ټکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي، باید چې دغه زموږ حاکم نظام باید د خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک ساغه ډېر مجبور دي، غټ کرایې وس نه لري، باید د کرایې کمې سي. د لې لارې ده
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وایي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلاره ډیره خرابه ده، نو کرایې خامخا یو څه جګی دي، نو داسې اوس افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایې دي.
کرایې ډېرې زیاتې جګی دي، کرایې 1500 نه تر زرو پورې، د کابل نه تر کنداره پورې کرایې دي. نو دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کېږي، نیمه لاره چې دا ټوله خاوره ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړی کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یو لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو، مطلب یې او لړ سوله، نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا دغه حق الخدمت یا کرایې ته تغییر ورکوي. او نور په عادي حالات کې دی مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکي د کرای له ته تغیر ورکی کچیر په تیلو تغیر خورلی او کتیلو تغیر نو خورلی عادي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
تاسو زموږ غلا ازادۍ رادیو نوري اوس کولای شئ د ازادۍ رادیو خبرونې څلور ورځې ساته د سهار شپږو د ماښام شپږو په لنډو څپوندو نستې ویش پنځه ویش متره او د ماښام شپږو د سهار شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي واوري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د نن فعال رادیوګانې او ټلویزیونونه د دوی له ذوق سره سمې تفریحي او بوختوونکي خپرونې نه لري. په افغانستان کې یو شمېر سیمه ییزې رسنۍ هم دا ستونزه مني او وایي چې د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله هغه ټول خپرونې چې خلک یې غواړي نشي خپرولی. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او رسنیز کارکوونکي ادا کوي چې طالبان هڅه کوي له رسنیو د خپل تبلیغاتي د ریس په توګه کار واخلي. تفصیل په راپور کې.
په افغانستان کې د یوې تلویزیوني خبرونې یوه برخه د کابل ښار ځینې اوسیدونکو نیوکه کوي چې ډیری هغه تلویزیونونه او رادیوګانې چې په افغانستان کې فعال دي خي او د دوی په ذوق برابر خبرونې نه لري چې له همدې عملې د تلویزیون لکتو او د رادیو لوریدو سره لیوالتیا کمه شوې ده. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکو چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
تلویزیون رادیو پروګرام کې ډېر تغیرات راغلي دي. په خوا خپ برنامېګانې درلوده دا سندري دا تفریحي برنامې دا ساتري دا بل شیان اوس هیڅ څه پکې نشي. فقط ټول سیاسي بحثونه دي نو هیڅ د دې علاقه مندان نه دي چې وګوري واوري. دې خاطر کوم خوان پکې نشي خلک خوان وکړي ساده تیز.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو مرسل هم ورته نظر لري او په اړه ازادي رادیو ته وایي
برنامه کې فعلا نشر میشه خو اکثرش مطابقه
کوم خبرونه چې اوس پرې کې ډیره د خلکو په خوښه نه دي. اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوونکي دي. د پخوا په څیر جالب خبرونه نه لري چې لیدونکو او اوریدونکو جلب کړي. ان ډېرې داسې کسان پېژنم چې له مخورې په استفادې بهرني چینلونه ګوري.
از ماورایي نه استفاده میکنم تا چینلای کشورهای دیگر را ببینن.
د ځینو انزوریزو او غږیزو رسنیو مسولین د کابل ښار د دې اوسیدونکو له خبرو سره موافق دی وایي چې د طالبانو لولوري د محدودیتونو فشارونو او اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای هغه ډول خبرونه چې خلک غواړي خبرې کړي. د وی سی می زی رادیو مسول چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غږ پر راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقي پر خبرونو بندیز لګولای خو خلک له دوی غواړي چې خي او جالب خبرونه ولري چې دوی نشي برابرولای. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکوونکو هم وایي چې د مهال د خلکو په خوخه خبرونه پر رسنیو کې نشته. خلامل پر رسنیو د طالبانو لولوري فشارونه یادوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسول سمیا ولی زاده په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محلی بده مزحق فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو لولوري پر رسنیو وضع شوی ته د اعلان شوی چې د رسنیو د خبریدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت د وخت په پرتله ډیر بدلون راشي. له بده مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنۍ مجبوره شوې چې ډیر پام وکړي او په وروستیو کې طالبانو هڅه کړې چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار وکړي.
برای این گروه یک تریبیون باشد.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایان خبیب الله غفران په دی اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نکړي. طالبانو ته لیدا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تشمندي د پداسې حال کې دا چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې رسنیو بیلابیل د پام وړ تفریحي روزنیزي سیاسي او د خلکو په خوخه خبرونه وړاندې کولې. د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس په افغانستان کې چاري درولې د 2023 کال د نوومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو راپور په خبرولو سره ویلي وو چې
په وروستیو کې په افغانستان کې له 140 تلویزیونی شبکو څخه واویي تړل شوې دي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له کبله یې 11,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 4,500 تنه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې د میاشتې په 1 نیټه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هېوادونو څخه ګڼلی دی.